السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په پراک کې د سهار نه او په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې چې خبري غړې د نجیب عامر ساسو قربایم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم او تازه رپورټونه را سره دي. دغه هر سبا له خبرونو وروسته اوري خبرونه درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. نن د بلوچستان په ځینو برخو او په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. امریکا ویلي دی چې بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانې د ممکنه انتقال په اثراتو غور کوي. او اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ دایره کار قبایلی سیمو ته غزول کیږي. نن مازیګر 15 بجې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې پکې به د سرحدونو ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلیمان ته هغه ترمیمي بل وړاندې کوي د کوم په نتیجه کې چې به د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول شي. د قبایلی د قومي اسمبلی د اجلاس ته ایجنډې تر مخه به په دې غونډه کې عبدالقادر بلوچ د قبایلی سیمو اصلاحاتي بل هم پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کوي. د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې یادې سیمې په مرحله وار توګه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان وفاقي کابینې د دې منظوري ورکړې وه. په سواد کې د شخصي سکولونو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د سکولونو د انتظام یا ریګولیټری اتارټي په نوم د نوې پالیسۍ خلاف پرون ناوخته یوه مظاهره وکړه چې پکې د سواد نه علاوه د بونیر او شنګلي استادانو او د سکولونو مالکانو هم ګډون کړی وو. د سواد د سکولونو د اتحادیه مشر ثواب خان په دغه بوخه وویل،
کومو دا وایو تاسو موږ اون کوي موږ سره کینی بای موږ 60% مطلب تاسو بوج چوت کړل په کاردارا تمہاله فری استاد را کی مال فرنیچر را کی ما سره مطلب دا بلڈنگ پر کنسٹرکشن کی تو ما سره سپورٹ ہو کی ما سره ہیلپ ہو کی بالکل زبستہ جنڈا چوتا کم چتم زندہ باد استاد پالیسی زندہ باد استاد ہر سی زندہ باد.
د سواد د شخصي سکولونو د چارواکو د تازه مظاهره په اړه د صوبایي حکومت دریز تر اوسه روښانه نه دی. نن د بلوچستان صوبې په دیرشو ضلعو کې د پولیو یا ګوزان پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو. د یادې صوبې د روغتیا بیړني مرکز چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل په دې کمپاین کې به خواوشا 2,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسینو ترڅنګ د ویټامین اے قطرې هم ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې کمپاین ترسره کولو لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه د پولیو درې نوي کیسونه رجسټر شوي دي. هلته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ګوزان ضد د ویکسینو دویمه پسرلنی دوره نن په ټول هیواد کې پیلیږي. یاد وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل په دې درې ورځنۍ دوره کې به د ټول هیواد په کچه 9.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي. په روان کال کې په کندهار، هلمند او کندوز کې د ماشومانو د ګوزان درې پیښې ریکارډ شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو رنس موجود دی. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یو ځانمرګ بریدګری نیولې دی. د دغه ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیانی تیره شپه مشال ریډیو ته وویل ماښام مهال یو تن ځانمرګ بریدګر غوښتل چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ په دروازه کې په پولیسو ځانمرګ برید ترسره کړي خو له برید وړاندې هدف ته د رسیدلو په وخت ونیول شو. خوګیانی وایي چې نیول شوی بریدګر دا مهال د امنیه قمندانۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په ریاست کې تر پوښتنو لاندې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانې د ممکنه انتقال له وجې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په عمل د اثراتو جاج اخلي. ریکس ټیلرسن تیره ورځ امریکایي ټلویزیون ان بی سی ته وویل ولسمشر ټرمپ د ډیر محتاط دی چې دا ډول فیصلې به د سولې په عمل څنګه اثرات لري. د ښاغلي ټیلرسن دا څرګندونې له هغې څو ورځې مخکې رامنځته شوې چې ولسمشر ټرمپ د بهر ملکونو سفر شروع کوي او پکې د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره ملاقاتونه هم شامل دي. تیر ورځ د اټلی ساحلي ځواک ویل په بحیره روم کې د سلور بیلابیل عملیاتو پر مهال یې 1,400 مهاجرین ژوندي ژغورلي او د 2 مهاجرینو مړی یې ترلاسه کړی دي. دغه عملیات چې د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوي پکې په څلورو کښتیو کې سواره هغه مهاجرین او پناهغوښتونکي وژغورل شو چې د شمالي افریقا نه په دغه خطرناک سفر یورپي هیوادونو ته روان وو. د اټلی د داخله چارو وزارت وایي په روان کال کې یې تر اوسه له 15,000 زیات مهاجرین ژغورلي او اټلی ته یې بیولي دي. نن د جرمنی د شمالی راین ویست فالیا ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې مخې ته راغلي چې پکې د دغه هیواد چانسلر انګیلا مرکل محافظه کار ګوند کریسچین ډیموکراتیک یونین بریا ترلاسه کړې ده. دغه ریاست ډیر مهم ګڼل کیږي چې پکې د جرمنی د راتلونکي ستمبر د عام انتخاباتو اندازه معلومیږي. راین ویست فالیا د جرمنی تر ټولو زیاته آبادی لرونکی ریاست دی چې پکې د دغه هیواد 40% خلک ژوند کوي. د دې نتیجو تر مخه کریسچین ډیموکراتیک یونین 33% رایې اخیستې او د دې ګوند مخالف سوشل ډیموکراتیک پارټۍ څخه باندې 13% رایې ترلاسه کړې دي. نن په ټوله نړۍ کې سرکاري دفترونه، بیلابیل سرکاري، غیر سرکاري او کاروباري ادارې هڅه کوي چې له انټرنیټي بریدونو ځان محفوظ وساتي. نن د هفتواري رخصتۍ نه پاس په داسې حال کې خلک دفترونو ته ستنېږي چې اندېښنه ده د کمپیوټرونو په چالو کولو دغه ادارې له انټرنیټي بریدونو سره مخ شي. د نامعلومو انټرنیټي بریدګرو لخوا د پیسو غوښتلو په مقصد د روانې میاشتې په 12 نیټه دغه بریدونه پیل شوي چې پکې یې د هسپتالونو، سکولونو، حکومتي ادارو، بینکونو او دوکانونو انټرنیټي نظام په نښه کړی او بند کړی دی او د آزادولو په بدل کې یې د 300 تر 600 ډالرو پورې بتۍ غوښتنه کوي. دا بریدونه چې د انټرنیټ په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي د یورپي پولیسو ادارې وایي پکې تر اوسه په ټوله نړۍ کې خواوشا 200,000 ادارې، کاروبارونه او دفترونه په نښه کړی شوې دي. د اوتر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال رفت انجم د کنسیوبۍ او موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106.10 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 105.45 روپۍ او په 105.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 105.80 روپۍ او په 106.10 روپۍ. یو درهم په 23.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.08 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پېښور، کوئټه او بنو کې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.8 سانتي ګریډ او کم نه کم 26 وي. په کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 40.
دا مشال رادیو دا په میډیم یو شپږ سوی شو د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ټکه کام د دې ترڅنګ تاسو په موبایل فونونو کې هم که د مشال رادیو پروګرام خکته کوي نو زموږ خبرونه پاکی رانی اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې اوري چې فاټا ته د سپریم کورټ واک د غزولو د رواج یک بلونه نن قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په سوات کې د شخصي سکولونو مالکانو مظاهره وکړه.
دا شخصي سکولونه دي، دوی د دې ټول اختیار ځان سره چیرې استاد به مونږ برتي کوو، د کوالیفیکیشن به مونږ ګورو، د دې سره به داسې ګراوند وي، د دې سره به داسې قوانین وي، نو زموږ خو ټول اختیار تاسو واغستو، بیا خو دا سکول په کار ده چې دی واخلي.
په شمالي وزیرستان کې د خنق بیماری ماشومان وژلي.
لاس او تور د سټی چې دا بیماری خوراشه دوم اول نشته پاته نه و، دوا مشومون دغه بیماری نه مرش ولا ني جن کړي وي د 15 کوله په عمر کوي.
پولیس تاییدوي چې په منصره کې ځوان بلواګرو د انجلۍ سره د اړیکو په تور وژلې.
مقتول چې کوم دی دا اسپیټال کې امبولانس ډرایور و، دا زخمی بارونو خلک دا وی ر دل دګي جنې و هغه سره د دې تعلقات و هغه تراغلي و دي واپسې کې خلکو مطلب رائے سر کړی.
تر څنګه د چین او پاکستان ترمنځ د پروژو تازه راکړو ورکړو په اړه رپورت لرو. نو رپورټونه هم را سره دي که وخت یاري وکړی او سندره به هم درته خبره کړو. را سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن مازیګر 5 بجې کېږي چې پکې به د سفران مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلمان ته هغه ترمیمي بل وړاندې کوي چې له منظورۍ وروسته به د پېښور هایکورټ او د سپریم کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځول شي. د قومي اسمبلی د اجلاس د ایجنډې تر مخه به هم په دې غونډه کې عبدالقادر بلوچ د رواج بل 2010 په نوم د قبایلي سیمو لپاره جوړ قانون هم پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. سمنګ همکار سراج ظهیر پر اسلام آباد رپورٹ لري.
اسلام آباد کې نن د ګل پورز مازیګر 5 بجې د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې پکې به د سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ هغه ترمیمي بل وړاندې کوي چې تر منظورۍ وروسته به د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ واک تر قبایلو سیمو وغځول شي. د قومي اسمبلی د اجلاس د ایجنډې تر مخه به په دې غونډه کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د رواج بل کال 2010 په نوم د قبایلي سیمو لپاره جوړ قانوني مسوده هم د بحث لپاره وړاندې کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلي سیمو د پارلیمانی استازیو نه وپوښتل، نو د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان اپریدی وویل چې دوی د عدالتونو د ایراکار تر فاټه د غزولو د فیصلې هرکلی کوي خو رواج اکټ به ردوي. نوموړي زیاته کړه،
پروګرام جوړ کړی چې موږ متفقه را دي عمل ته ورکو کنه، په رواج اکټ باندې چې هم زما نه خلاصې دي، دا چې نو غونډې شهر او هیڅ څوک ته پوهیږي نه چې را ده به څه یو څه باندې نو دا موږ رجع کوو. دا دی باندې چې کوم دی موږ دا کوو. دلته داسې قوانین موجود دي چې هغه سپریم کورټ او های کورټ لا دغه نوي نو په کار دي چې انصاف خلکو لا ملاويږي. اوس های کورټ او سپریم کورټ د پاکستان یو سپریم اداره را او په کار دي چې په دې کې لږ ځای کوي لو دا غوړ شي په چوټ په ورې.
مشال دې دی چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل، نو هغه اوه
زموږ خو یو موقف ته کنه چې هغه د قبایلو د نمائندګۍ موقف ته برحق موقف ته موږ به هلته ورته وایو کنه چې په دې کښې موږ نه یو. دا د موږ نه ده خوښه، دا د قبایلو سره زیاتی دی، ځکه چې قبایلو نه د پوښتنه بغیر په دې باندې یو نظام مسلط کول د قبایلو د روایت ه خلاف دي او دا د قبایلو سره زیاتی کول ه دي. موږ به دا وایو ورته انشاءالله په اسلامي ژبه دا خبره کوو. په سپریم کورټ او په های کورټ نه د موږ خپل روایت هزارها درجې ښه دي. کوم عدل کوم انصاف چې د موږ په روایت یې شه دی د موږ په جرګه شه دی هغه د سپریم کورټ نه د اقوام متحده په قانون شه نشته دی.
د روان کال د مارچ په 2 نیټه د سرتاج عزیز په مشرۍ د فټه اصلاحاتي کمیټې سفارشات وفاقي کابینې منظور کړل. په دغه سفارشاتو کې ویل شوي وو چې قبایلي سیمې به په 15 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي. یاد دې وي د روانې میاشتې په 6 نیټه د فټه پارلیماني مشر شاجي ګل په مشرۍ په ټول ګوندیز غونډه کې د قبایلي سیمو ځینې د پارلیمان غړو ویلي وو که حکومت اصلاحات پارلیمان ته وړاندې نه کړل نو پر ضد به یې په 6 مئی په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
په سوات کې د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت لخوا د سکولونو د انتظام یا ریګولیټری اتارټي په نوم د نوې پالیسۍ خلاف پرون ناوخته مظاهره وکړه. په مظاهره کې د سوات سربیره د بونیر او شانګلې استادانو او د سکولونو مالکانو هم ګډون وکړ. د سوات د سکولونو د اتحادیې مشر ثواب خان په دې موقعه وویل چې صوبایي حکومت د نوې پالیسۍ مطابق د شخصي سکولونو ټول واک په خپل لاس کې اخیستل غواړي خو په بدل کې دوی ته هیڅ ډول سهولتونه نه ورکوي. د سوات د شخصي سکولونو چارواکو د تازه مظاهره په اړه د حکومت دریځ تر اوسه روښانه شوی نه دی. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
سوات بنګور کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم ای تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا حکومت لاړه خان نوي پالیسي چې ورته ریګولیټری اتارټي نوم ایښودی شوی په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه شوه چې پکې د سوات نه علاوه د بونیر او شنګلې تعلیمي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. د اتحادیې مشر ثواب خان په دغه مقول چې صوبایي حکومت شخصي تعلیمي ادارې د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې ختمول غواړي ولې دوی به د دغې په ضد سخت احتجاج کوي او چرې به هم دغه نوې پالیسۍ منلو ته غاړه کې نه دي.
موږ دا وایو تاسو موږ اون کوي موږ سره کینی بھائی موږ 60% مطلب تاسو بوج چوت کړه لري په کار دارا ته مال فری استاد را کی مال فرنیچر را کی ما سره مطلب درې بلډینګ په کنستراکشن کې تاسو ما سره سپورټ وکي ما سره هیلپ وکي بالکل زبستا جنډا چوتا کوم چې تم زندہ باد استاد پالیسین زندہ باد استاد هر سی زندہ باد.
احتجاج کې شریک د یادی شوی اتحادیه پخوانی مشر او د تعلیم پوهان احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې نوی پالیسۍ تر سوري لاندې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو ټول واک په لاس کې اخلي او پالیسۍ جوړولو کې دوی سره څه قسمه سلا نه ده کړی شوې.
دا شخصي سکولونه دي، دوی د دې ټول اختیار ځان سره چیرې استاد به مونږ برتي کوو، د کوالیفیکیشن به مونږ ګورو، د دې سره به داسې ګراوند وي، د دې سره به داسې قوانین وي. نو زموږ خو ټول اختیار تاسو واغستو، بیا خو دا سکول په کار ده چې دوی واخلي او دوی پخپله وچلی. نو حکومت باندې خو دې یو روپۍ خرچ هم نه راځي، الټه دا خلک ځي او حکومت له پیسې ورکوي. نو دې مونږ چیرې دا ریګولیټری اتارټي چې دا مونږ آن بورډ کوي، مونږ سره تاسو سلا وکړي، مونږ سره کښېنئ او د هغې نه پس بیا قانون سازي وکړي.
په دغه مقاده اتحادی مشر اویل چې د روانې میاشتې په 19 او 20 نیټه به د ټولې صوبې پرنګ د دوی اتحادی شپږ سو څخه زیاتې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه تړلې شي او پېښور کې به په ګډه د حکومت په ضد لوی احتجاجي مظاهره کوي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې مشرانو سره مشال ریډیو بیا بیا رابطه وکړه، ولې د هغوی موقف وړاندې رانلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ مورید لیوی د می روستا یو بل رپورټ.
دا مشال ریډیو ده.
د چین له خوا د یو کمربند یوې لارې په نوم د ورېښمو د لرغوني لارې د رغولو لپاره په ستره پروژه کې د شاملو لږ تر لږه 29 هیوادونو مشران په پیکینګ کې راټول شوي او د دغې پروژې پر عملي لارو چارو خبرې کوي. افغانستان چې له دغې سترې پروژې څنګ ته شوی د سوداګرۍ او صنایعو وزیر یې په دغه دوه ورځني غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان ګاونډ کې پاکستان چې د دغې پروژې یو مهم دهلیز یې له خاورې تیریږي، تروسه د چین په لسګونو میلیاردو ډالرو ژمنه ترلاسه کړې. له دغې غونډې یو ورځ مخکې په سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نوي تړونونه هم له چین سره لاسلیک کړل. تفصیل یې د نوریاس نوري ناورو.
پاکستان له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ نوي تړونونه لاسلیک کړل. دا پر هغه 500 میلیارد ډالرو سربیره چې چین له دې هیواد سره د ورېښمو د نوي لارې د رغولو لپاره ژمنه کړې، نوي تړونونه دي چې پیکینګ او اسلام آباد د شنبې په ورځ لاسلیک کړل. د چین د یو کمربند یوې لارې سترې پروژې چې اساس یې په 2013 کال کې ښودل شوی او دا هیواد د آسیا له نورو هیوادونو او له اروپا او افریقا سره نښلوي، یوه اساسي لار له پاکستانه تیریږي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز کې د اورګاډي د پټلۍ او سړکونو شبکې او د انرژي بنسټیز تاسیسات شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، یو کمربند یوه لاره پر دې ټینګار کوي چې اقتصادي جغرافیې ته باید پر سیاسي هغې یا جیوپولیټیک لومړیتوب ورکړل شي. د چین ولسمشر شی جین پینګ چې دغه پروژې لپاره د 143 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې، دغه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. له هغو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د ورېښمو د نوې لارې په دغه د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شامل دي، د 8.1 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. شی جین پینګ وویل، دغه پروژه د اروپا او افریقا په ګډون د ټولو پر مخ پرانستې ده. د چین ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې دغه پلان د دې هڅه نه ده چې ګواکې چین غواړي پر نړۍ خپل نفوس پراخ کړي. هغه زیاته کړه، موږ د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره هغه د دښمنانو تر منځ د لوبې زړه لار نه پرانیزو، بلکې د همکارۍ او ګډو ګټو لپاره یو نوی موډل پرانیزو. د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې 15 هیوادونه شامل دي او د چین پرمختیایي بانک د هغې د شاوخوا 900 پروژو لپاره 890 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د چین د ورېښمو د نوې لارې اساسي دهلیز له افغانستانه نه تیریږي، بلکې د فرعي دالانونو له لارې ورسره وصل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دغې پروژې اهمیت په پام سره افغانستان په اوس وخت کې د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د یو ترانزیت هیواد په توګه یو ښه فرصت له لاسه ورکړی، خو دوی بیا هم هیله مند دي چې په اوږد مهال کې به افغانستان بیرته خپل اساسي موقف ترلاسه کړي. چین پر دې سربیره تر اوسه په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د په سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. په پیکینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی اسوشیټد پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پراختیا په ترڅ کې د سوداګرۍ مالونو د انتقال لپاره د اورګاډي یوه شبکه چې د افغانستان بلخ ولایت د منځنۍ آسیا له لارې له چین سره نښلوي په 13 اګست میاشت کې پرانستل شوه او هیواد له چین سره د اورګاډي د شبکې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو او د نوري فایبر په شبکو کې د پانګونې په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د یو کمربند یوې لارې په اړه د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر او د بنسټیزو تاسیساتو په چارو کې د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار ګډون کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وویل، د کورنیو تولیداتو د ساتنې پالیسي نړیوال اقتصاد ته ګواښ متوجه کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د څو محدودو لویدیځو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې د ایټالیا، هسپانیا او یونان صدر اعظمان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دې غونډې ته د سپینې ماڼۍ یو سلاکار استولی دی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر یې په متحدو ایالاتونو کې دی، د شنبې په ورځ د ورېښمو د دغې نوې لارې په اوږدو کې له مرکزي آسیا پولو سره د چین د لویدیځې برخې له اوسېدونکو سره د چین د حکومت د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو ډله وایي چینایي چارواکو په شینجن کې د پراخ پاڅون د مخنیوي لپاره چې ښایي د دغې پروژې په وړاندې ستونزې راپورته کړي، په سیمه کې څار او پر خلکو فشارونه زیات کړي دي. د چین د دغې نارامه سیمې اکثره اوسېدونکي ترک تبري اویغور مسلمانان دي.
د نوریاس نوری رپورټ ماوریده. د شمالي وزیرستان د شوی سیمې سیمې خلکوای د خناق ناروغي په ماشومانو کې خوره شوې ده چې لکبل دوه ماشومان وژل شوی او ګڼ نور هم د مرګ د خطر سره مخ دي. د سیمې خلکوای حکومت ته ورته د واکسینو ډلې واستوي سو ماشومان له دې رنځ او مرګ وژغورل شي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان بیا وایي دوی ته داسې کوم شکایت نه دی جمع شوی، خو بیا به هم سیمې ته د واکسینو ټیم ور واستوي. تفصیل د عمر دراز وزیر.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل شوه اوسیدونکي وایي چې دغلته ماشومانو کې یو ځل بیا ډیپټیریا یعنی خوناک ناروغي خوره شوې او دوه ماشومې د یادې ناروغۍ نه مړې شوې دي. ملک احمد ګل وایي د خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي خو د واکسینو یا د ټیکو مهم نه دی شوی. جانان خان وای صحت محکمه د زرور لا د ټیکو مهم لپاره ټیمو نه ولېږي.
وړي کې جل غړې وا د مو خورزش ولا هغه نیولې وا چې موږ تل چلته یو ولا اټل نامه جرګوډه کړه د باندې کې محمد اقبال ډاکټر ته هغه ته جو ورورا سا ولا هغه چې هو کتل دا ولل هي چې بازا درې ورې دې چې تر سوي دي دا ایسته مثال ختمول ولا دې دغه بچول بل صورت نشته. په علاقه کې سہولت بالکل نشته. د پولي ولا کتر نشته. موږ دا وړي چې موږ زړه د سینر ورا سيږي ځکه چې موږ کیمه سپټال ته لور شي موږ دې چې دا د سینې څنګه نه ویږي ځکه چې په علاقه جل کاړې چې کیمه نیولې وا تاسو کوریا وا چې بل ډېر د سپټال کې کیمه پولي ولا دا افسر و هغه سره مل اوسوی یو خپل ذریعہ سره هغه وکینو ته مل اوسوی وو چې مستو دا تیمینا روسیا دا مستو دا ته دیو شای چې موږ اغزی ته درینی چې مستو دا تکلیف دی.
رسول جان حوالدار وای خوناک ناروغي په ماشومانو کې خوريږي او دوی په خوانه طریقو سره علاج ته مجبور دي.
دا بیموري ډیر تیز روانه ده. زه په شوا باندې سینې ورو او ولدور یې کنه مستا ډیر تکلیف ده چې مستا دا ټیمینا زر زر ورالتي په غوړه کې دا غلځي نه دی هغه چې می سلا ته یې ګډوي هر سال لی دی واه باندې خو اثر نه کو کنه عمر کې مشمون مریض او تکلیف ده کنه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان ګوایل چې دوی ته د غلطانه دغه ناروغي تر اوسه نه دی ریپورت شوی او اوس به خپل ټیم سیمه ته ولېږي او د ټیکو مهم وچلوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا منسیری ضلع پولیسو د هغه ویډیو د کراوالی تصدیق کړی چې پکې د بلوګرو لخوا د یو ځوان د وژلو پیښه ښودل شوې ده. پولیس وایي د اپریل پر 22مه په ګړی حبیب الله کې د خلکو یوې ډلې له یوې نجلۍ سره د اړیکو په تور یو ځوان د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژلې. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوي.
په موبایل فون جوړ شوې دغه ویډیو د شنبې په ورځ مخې ته راغله چې پکې ځینې خلک د پولیس له ګاډي سره نږدې ولاړ لیدل کېږي. په ویډیو کې د ځینو خلکو ږغ اورېدل کېږي. ویل شوي چې ویډیو د مانسیری ګړی حبیب الله سیمه کې هغه مهال جوړه شوې چې کله د ځایي خلکو یوې ډلې یو ځوان د وهلو ټکلو وروسته په ډز ووژلې. مشال ریډیو چې کله د ویډیو د کراوالی پاړه د مانسیری پولیسو د پلټونو څانګې له مشر ګلزرین خان سره تماس ونیوي نو هغه تصدیق وکړ چې د شوال درې کلي ځینو خلکو د عبدالستار په نوم یو ځوان له یوې نجلۍ سره د اړیکو په تور وژلې دی. نوموړي زیاته کړه چې دا پیښه د اپریل پر 22مه شوې خو ویډیو یې اوس مخې ته راغلې ده. د زیاته کړه تر پیښه وروسته پولیس درې تورن کسان نیولي خو د وژل سوي ځوان کورنۍ د چهارشنبه پرس پر لس نورو کسانو هم تور لګولی.
مقتول چې کوم دی دا اسپیټال کې امبولانس ډرایور و. دا زخمی بارونو خلق دا وی یره دل ته کې جینې و هغه سره د تعلقات و هغه تراغلی و دی واپس کی خلق کو مطلب رائے سر کرے لیکن دی کی زمون گوس انویسٹیگیشن چ گم دے اگے دی کی شروع دے درے کسان گرفتار شوی دی اگے نمونگا بارہ بور بندوق برآمد کرے دے خول وغیرہ او دا مقتول چ گم دے موبائل او اگے ملزمان نو نمبر برآمد کری.
دا اپریل پر دل سما دا مشال خان تروجنی ورستا دا چلورما پیشدا چ بلوگر یو چو کوشنی یا دا وجلو ہس کوی. دا ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان یو مشرا زورا یوسف ای په دې هواد کې ورځ تر بل تشدد زیاتیږي.
د پاکستان ټولنه ورځ تر بلې ظالمه کیږي. هرې خوا ته دومره تشدد روان دی چې هغه د ریاست له لوري هم دی او د طالبانو په شان د غیر ریاستي وسوالو ډلو لخوا هم دی. نو کله چې تشدد هر لور خور شي نو دغه سې پیښې بیا کیږي.
که څه هم زورا یوسف وایي چې په پاکستان کې د مذهب په نوم د خلکو پارول آسان کار دی خو د دې په وینا د مشال خان د وژنې په تړاو که سزاګانې ورکړل سي نو شایي دا څه اغیز وکړي.
د مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته که مناسبه سزا ورکړل شي نو دا یو مثال جوړېدی شي. کېدی شي له دې سره د بلوګرو لخوا د وژنو لږ څه مخنیوی وشي خو بلخوا که وکتل شي نو د مذهب په نوم د خلکو جذبه دومره راپارول شوي چې یو څوک د یوې پیښې په اړه منطقي سوچ نه خپلوي.
د بشر حقوقو فعال زورا یوسف زیاتوی چې په پاکستان کې د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي هم د دې سبب سوي چې خلک قانون په لاس کې واخلي او په خپل انصاف وکړي. د دې په وینا د خلکو لخوا د انصاف کولو دا کار غلط دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ ما اوریده. د پیښور خبریالانو کلتوري ټولنې او ځایي شاعرانو او لیکوالو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د ترهګرۍ پر عواملو او د لمنځه وړلو پر حل لارو یې د خبرو لپاره په پیښور کې یوه لویه ادبي میله جوړه کړي. دوی دا غوښتنه روانه میاشت په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې او مشاعرې په ترڅ کې وکړه. دا موضوع تفصیل درته هارون باچا په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پیښور پریس کلب د غونډه د کلچرل جرنالیسټ فورم په نوم د ځایي خبریالانو یو تنظیم او د پریس کلب د کلچر کمیټې لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې د پښتو او اردو ژبو نومیالیو شاعرانو او لیکوالو ګډون پکې کړی و. د کلچرل جرنالیسټ فورم مشر احتشام تورو وایي د غونډې هدف یې د صوبې حکومت ته د اړتیا په ګوته کول و چې د سیمې لیکوال او دانشوران پر یوه پلیټفارم راغونډ کړي او د ترهګرۍ پېښو د عمده لاملونو په اړه د هغوی نظرونه واوري او د لمنځه وړلو لپاره یې هم د هغوی پر وړاندیزونو عمل وکړي.
تاریخی حکومت
د پیښور پریس کلب غونډه چې د پسرلنۍ مشاعرې په نوم جوړه کړل شوې وه د پیښور او شاوخوا شاعرانو خپل شعرونه پکې واورول. په پیښور پوهنتون کې د اردو ژبې استاد او د پښتو نومیالی شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم د غونډې له ګډونوالو څخه وو. نوموړی وایي پښتون شاعر او فنکار تل د مینې او امن پیغام خپور کړی او ټولنې یې دغه رول منلی هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی یو وار بیا د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې په پیښور کې د یوې لوی ادبي میلې جوړولو کار ته حاضر شي.
ادیبان غواړي چې یو څوک د میګې هم نازاري دا قسمه جذبې د نورو خلکو سره نشته. دا هم د دې تخلیق کارانو سره فنکارانو سره کچرې زمونږ دغه وختونه چې یو لیټری کانفرنس شي او باغې کې د امن په حواله د مینې په حواله د ورورولۍ او د سکون په حواله خبرې اترې شي نو دې به ډېر ښه اثر پرېوځي او د دې اورېدونکي د دې نه خبرېدونکي هغوی به په دغه جذبه کې زمونږ سره شامل شي. حکومت له پکار دي چې داسې وکړي.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کلتور محکمې د ژبې او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی د خیبر پښتونخوا د مردان یو قانون پوه او مدني فعال اکبر هوتی وایي حکومت وار د مخه په پیښور کې یوې ادبي میلې جوړولو ته تیاری نیولی. د هوتی په خبره ډېر امکان دی چې دغه میله په راتلونکي جون میاشت کې جوړ شي.
موږ د پېښور لیټری فیسټیوال په نوم باندې یو پروپوزل تیار کړ. دا غیر پر موږ تیاری برابر کړی دی. د جون په منځنۍ هفته کې دا به امکان لري دا زمون د کلچر ډپارټمنټ په پلانینګ کې دی. موږ د امن لارې چارې لټوو چې دا اوس کوم شدت پسندي دا د ادب د لارې موږ څه کوي شو موږ د ثقافتي هلو ځلو د لارې څه کوي شو چې موږ دغه سوت ریکوالي چې دی نو کم کول دا ټول په دغه لټوي سیشن کې موږ اچولې دي.
د پیښور پریس کلب د غونډې او مشاعرې برخوالو شاعرانو لیکوالو ځایي خبریالانو ته ډاډ ورکړل چې د ادبي میلې را جوړولو په چارو کې به د هغوی ملګرتیا وکړي.
د هارون باچا د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. اوس درته منور شاه د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن د پاکستان وفاقي حکومت په قوامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو اصلاحاتي بل وړاندې کوي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټه یادې سیمې په مرحله واره توګه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو سپارښتنه کړې ده او وفاقي کابینې لا لوړاندې د دې منظوري ورکړې ده. تیر ورځ په سوات کې د شخصي سکولونو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د سکولونو د انتظام د نوې پالیسۍ خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرینو ویل چې صوبایي حکومت د نوې پالیسۍ مطابق د شخصي سکولونو ټول واک په خپل لاس کې اخیستل غواړي خو په بدل کې دوی ته هیڅ ډول سهولتونه نه ورکوي. د دې تازه مظاهرو په اړه د حکومت دریځ تر اوسه مخته نه دی راغلی. نن د بلوچستان صوبې په دیرشو ضلعو کې د پولیو یا ګوزان پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به د چارواکو په وینا خوا شا دوه لکه څلوېښتو زرو ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف ویکسین او ویټامین ای قطرې ورکول کیږي. هلته په افغانستان کې هم د ګوزان ضد د ویکسینو درې ورځنی دوره پیل شوې چې پکې به په ټول هیواد کې 9.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویلي 13 ورځ ماخام مهال یو تن ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ په دروازه کې په پولیسو ځانمرګي برید ترسره کړي خو هدف ته له رسیدو وړاندې نیول شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانې د ممکنه انتقال له وجې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په عمل د اثراتو جاج اخلي. ریکس ټیلرسن 13 ورځ د امریکایي ټلویزیون ان بی سی ته ویل ولسمشر ټرمپ په دې کې ډېر محتاط دی چې دا ډول فیصلې به د سولې په عمل څنګه اثرات لري. 13 ورځ د اټلی ساحلي ځواک ویل په بحیره روم کې د سلور بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې 400 مهاجرین ژوندي ژغورلي او د 2 مهاجرینو مړی یې ترلاسه کړی دی. د اټلی د داخله چارو وزارت وایي په روان کال کې تر اوسه له 15,000 زیات مهاجرین ژغورلي او اټلی ته بیولی دی.
دا منور شاه چې تاسو ته د دې مهال لن خبر نه وړاندې کړل. مخکې تر دې چې نور ریپورټونه ته وړاندې کو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو ورزو. اسلام آباد ته د سراج ظهیر ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن نه عبادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې خلکو په خپل عدالت لګولی وو او یو ځوان ته یې د مرګ سزا ورکړه او بیا یې په دې باندې عمل هم وکړو. ادارې وایي خلکو په دې ځوان تور لګولی وو چې د یوې جنۍ سره یې تعلقات دي د کومې رسو چې دغه هلک وجلې شو. د ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې په یوه میاشت کې دا دویمه پیښه ده چې د ولسی عدالت په ذریعه په فیصله باندې څوک وجل کیږي. له دې وړاندې د مردن په عبدالولي خان پوهنتون کې مشال خان په تشدد باندې وجلې شو. له یوه میاشت 13 نه چې په مانسیره کې دا پیښه رامنځته شوه. ادارې وړاندې لیکي د دې دواړو پیښو وروسته سوال دا راپورته کیږي چې کله دا پیښې کېدې نو پولیسو ولې مداخلت نه دی کړی او خلکو ته چا اجازت ورکړې چې هغوی خپل عدالتونه ولګي او فیصلې کوي. دغه رنګ د پاکستان په تاریخ کې د پنچایتونو په فیصلو کې هم دغه رنګ پیښې رامنځته شوي دي. په سند صوبه کې د کاروکاری تر لاندې یو شمېر خلک وجل شوي. ادارې اخر کې وایي په دې معامله به حکومت مذهبي پوهانو سماجي ماهرینو او د نفسیاتو ماهرینو لا کېناستل وي او په دې باور له سوچ کول پکار وي چې اخر دا ولې کیږي. آیا د خلکو د پولیسو په نظام باندې باور نه دی پاتې یا که د پاکستان د انصاف په نظام باندې بد اعتمادي پیدا شوی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدون کې اجر سپنه خپل ادارې دریه کلی کی پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمین آصف علی زرداری انتخابی اصلاحات ضروری ګرځولی او د یوې اونۍ وخت یې ورکړی چې پدې کې دغه اصلاحات له پارلیمان منظور کړل شي او که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو پر ضد به یې عدالت ته ځي. د ادارې په وینا چې د لړکی حکومت هم سوسو واری ویلی چې د عامو ټول ټاکنو وړاندې به انتخابی اصلاحات عملی کوي او د لړکی کار روان دی، خو معامله په پاکستان کې یوازې تر د انتخابی اصلاحاتو نه ده پاتې. داسې یو شمېر مسلې دي چې هغه حل کول غواړي او د هغې لپاره د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات به ختمول وي. ادارې وړاندې لیکي دا وخت ملک د ترهګرۍ سره مخ دی، د توانایي بحران دی، د اوبو مسلې دي، اقتصادي مسلې دي او په صوبو کې د وسایلو د تقسیم مسله هم پرته ده. نو باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه د پاکستان په نورو مسلو باندې کار وکړي او په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا هم نړیوالې رسنه هندي ورځپاڼې دی وایر کې د عائشه صدیقه لیکل شوې مقاله خپره شوې چې پکې د موجوده حالاتو په تناظر کې د هند او پاکستان تعلقاتو ته کتنه شوې ده. بلخوا د فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې راغلي داسې ښکاري چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره به اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لازمي خپله تګلاره واضحه کوي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته منور شاه په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
هندی ورځپاڼې دی وایر کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې موجوده کړکېچ او ترنګلتیا تر هغه زیاته شوې ده چې یوه لسیزه وړاندې وه. لیکواله وایي دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې کمې شوې او په یو بل تورونه لګول سیوا شوې دي او د دې وجه دا ده چې دواړو خواو ته د فیصلو کولو اختیار لرونکي د حالاتو ته په جدا جدا نظرونو ګوري. عائشه صدیقه لیکي چې پاکستان ته د هندي کاروباري شخصیت سجن جندال ناصافي سفر د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یو سخت پیغام ګڼل کیږي، خو دا دومره ګټور ځکه نه وو چې پاکستانی اسټابلیشمنت یعنی امنیتی ادارې او د هغوی پلویان دې ته په خاسترګ نه ګوري. هلته د هند دا فکر چې د دواړو هیوادونو معاملات به اوس هم په زړو طریقو هواریږي سم نه ښکاري. لیکواله وایي که څه هم شخړې د سیمې لپاره ښه خبره نه ده، خو پاکستانی اسټابلیشمنت چین سره په خپلو موجوده تعلقاتو ډاډه ښکاري. دا راز دوی دا فکر هم کوي چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په هیواد دننه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی چې په ترس کې یې هند ډیر ثبات نه لري، نو ځکه سړول شخړه د هند لپاره هم د زغملو نه ده. بلخوا ای ایف پی لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه ډول پښتنو سره مخ دی چې سده پاسه اته کال وړاندې ورسره د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما او د هغه نه هم وړاندې ولسمشر جارج بوش مخامخ شوي وو. د ای ایف پی په وینا که څه هم ولسمشر ټرمپ تر اوسه افغانستان ته ډېره پاملرنه نه ده کړې، خو اوس مجبور دی چې دغه هیواد حالاتو او د خپلو پوځي چارواکو وړاندیزونو ته توجه ورکړي. ای ایف پی د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي استخباراتو د مشر ډین کوټس د خولې لیکي د دوی اندازې ښایي چې ممکنه ده په افغانستان کې حالات لا پسې خراب شي او کېدای شي چې وسلوال طالبان په کلیوالو سیمو کې نور پرمختګ هم وکړي. په افغانستان کې دا مهال 8400 امریکایي ځواکونه موجود دي او د ولسمشر ټرمپ سلاکاران په هغه ټینګار کوي چې له 3000 تر 15000 پورې نور ځواکونه هم دغه هیواد ته واستوي. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس ویلي د هغه سپارښتنې به هم ډیر زر مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شمالی کوریا د اتوار په ورځ د بلیسټیک توغندي وشتلو نوې ازموینه وکړه. دا له هغې ورځې وروسته ده چې د جنوبي کوریا نوی ولسمشر ویل غواړي له شمالی کوریا سره اختلافي مسایل د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالی کوریا د بلیسټیک توغندي ازموینه ته په خپل عکس العمل کې پر هغه هیواد د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو خبره کړې ده. په دې موضوع رایټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو رپورټونه خپاره کړي چې دواړو لنډیز ته هارون باچا وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د امریکایي او جنوبی کوریایي چارواکو په حواله وایي په داسې حال کې چې له شمالي کوریا غوښتل شوی د وسلو جوړولو خپل پروګرام محدود کړي، هغه هیواد د اتوار په ورځ د بلاستیک توغندي یو بل ازموینه وکړه. د جنوبی کوریا نوی ولسمشر مون هې ان ویلي غواړي له شمالي کوریا سره اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا ایجنس د لیکنې تر مخه نړیوال باور لري چې شمالي کوریا د داسې یو توغندي جوړول پیل کړي چې پر اټومي وسلو سمبال وي او تر امریکا پورې واټن ووهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ څرګند کړی چې شمالي کوریا به هیڅکله دغه سي کولو ته پرې نه کړي. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله ویل شوي د اتوار ورځې په ازموینه کې د شمالي کوریا توغندي تر هغه ډیر واټن وواهه چې 13 فبروري میاشت یې په ورته یوه تجربه کې وهلی و. لیکنه کاږي د بریازمونو ترمنځ د ویشتونکي بلاستیک توغندي په اړه ګمان کېږي چې د 6000 کیلومتر په واټن کې یو هدف په نښه کولی شي. جاپان ویلي د شمالي کوریا له لوري توغول شوی د اتوار ورځې توغندي تر 1.5 دقیقو پورې په هوا کې تر پاتې کېدو وروسته د شمالي کوریا د ختیځ ساحل او جاپان ترمنځ په سمندر کې وغورځېد. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس هم د شمالي کوریا د بلاستیک توغندي پر نوې ازموینې یو لیکنه خپره کړې او پکې پر دغه موضوع د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عکس العمل راخسته. ولسمشر ټرمپ پر نړیوالو غږ کړی چې د شمالي کوریا د میزایل تجربې خبره جدي ونیسي او ورباندې د لا ډیرو سختو بندیزونو لګولو په کار کې د امریکا ملګرتیا وکړي. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا پر ضد د پوځي طاقت کارولو خبره کړې وه، خو وروسته بیا خپل دریځ یو څه نرم کړ. وی ویل د ده لپاره به د ویاړ خبره وي چې په سمو شرایطو کې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. اجانس پر یاد موضوع د چین حکومت غبرګون هم راغسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې ټول خلک خواوي باید له داسې څه ویلو او کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې د کړکیچ لا زیاتېدو لامل کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرام اندېښنه ښودلې. اجان زیاتوي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او امریکا څو ځلې بندیزونو ونه شو کړی هغه هیواد اړ کی چې د اټومي وسلو او میزایلونو جوړولو خپل پروګرامونه وتړي.
د هارون باچا رپورت ما اوریده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي داسې شواهد شته چې روسیې د امریکې په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې مداخله کړې ده، خو د انتخاباتو پر نتایجو یې اغیز واضح نه دی. د څرګندونې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی واشنگټن ته سفر درلود او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. تفصیل د احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ان بی سی ټلویزیونی چینل سره په خپل پرونی مرکه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته او زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته. خو ښاغلی ټیلرسن یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه دی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ په واشنگټن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. ټیلرسن خپلې پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویل چې د متحده ایالاتو او روسیې اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر هر وخت زیات سړې شوې او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوې دی. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې د دواړو قدرتونو کړکیچن اړیکې د نړۍ په ګټه نه دي. د واشنگټن او مسکو اړیکې وروسته له هغه کړکیچن شول چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. همدارس د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه ملاتړ او د سوریه کورنۍ جګړه نور هغه مسایل وو چې د دواړو لویو قدرتونو اړیکې یې ترینګلې کړل. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کړکیچ له کبله د روسیې پر ضد د امریکا د لګول شویو بندیزونو په اړه تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. که څه هم ښاغلی ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د دې بندیزونو د لغوه کولو په اړه به غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن په خپله پرونۍ مرکه کې ویل چې واشنگټن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نشي بیا پیلولی. د امریکا استخباراتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال پر کرملین تور لګولی و چې له ډونالډ ټرمپ سره د مرستې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ماتولو لپاره انټرنیټي حمله کړي او له خپل اغیز څخه یې کار اخیستی. کرملین دا تورونه رد کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ له دې ادعاو وروسته وویل چې دای هم فکر کوي چې روسیې د ډیموکرات ګوند پر کمپاین په انټرنیټي حملو کې لاس درلود. خدای زیاتوي چې د حملو د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی.
د احمد تکل رپورت موري. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرازق لګیدلې تورونه بې بنسټ وګڼل. د دغې جرګې ځینو غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل جنرال عبدالرازق په تیرو څو کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتو لخوا د دې ډول تورونو لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړه اغېز کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیه قماندان لګول شوي تورونه وڅېړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل، په وروستیو څو کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د داشان تورونه لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل،
موږ په یوه محبس کې هم د ظلم او ځورونې پلویان نه یو او هیڅ یو محبس له نظره لرې نه دی. د افغانستان او د بشري حقونو نړیوال کمیسیونونه د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قماندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول وهل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایی شوک او داسې نور شکنجې د شکنجې ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قماندان له آشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټی ګڼلی دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطیه ګڼي. حیګل سلیمان خیل په دې اړه وویل،
دې ټول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قماندان او کابل کوم قماندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تیره اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو بریالیو کسانو لیست خپور کړ چې د برېښنایي پیژندپاڼو پروژې ته بریالي شوي، خو د ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي وایي چې په دغه ګمارنه کې د ختیځو ولایتونو ونډه کمه ده. حکومت ته پکار دی چې له سر ازموینه واخیستل شي. نور حال ته جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د شمیر ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو د ننګرهار له مدني فعالانو سره په ګډه په یوه خبري ناسته کې له حکومت نه وغوښتل چې د برېښنایي پیژندپاڼو د پروژې لپاره اخیستل شوي ازموینه د لغو اعلان کړي او له سره د ازموینه واخیستل شي. دوی وایي چې ازموینه یوازې په دري ژبه اخیستل شوي چې زیاتره پښتانه پکې ناکام شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وایي،
کوم لیست چې د وزارت داخلي د خوانه خور شو د تذکرو په ارتباط الکې د مشرقي خلکو غونډه بيخي کمه د ولایتي شورا او د ننګرهار د ولسونو بیا غټه کې د مشرقي دا دی چې دغه کوم ازموینه چې وا د موږ ته د منلو وړ نه. چیرته دغه امتحان لغوه نشو او زموږ حقوق موږ ته بیرته راکړل نشي نو نه موږ تذکري اخلو او نه په انتخاباتو کې شرکت وکړو.
د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد خان ساپی په دغه خبري ناسته کې وویل، حکومت ته پکار دی چې د زنونو په کچه ازموینه واخلي.
کنل درسونو په نمندګۍ باندې دغه امتحان موږ ته قابل قبول نه دی. دغه زموږ د خوانه لغوه او د کوټن بوختر هم دغه ده چې دغه پروسه د زنونو په سطحه باندې انتقال کړي او امتحان نه دی د زنونو په سطحه باندې واخیستل شي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله نورستانی وویل،
دغه پروسه د اول نه تر اوسه پورې سیاسي او غوښتنه هم دغه دی چې دغه پروسه د بیا تجدید نظر وشي. د مشرقي ولسونو ونډه په دې کې په نظر کې ونیسي. زموږ د نورستان ولایت یو نفر هم په دغه لیست کې موږ نه لرو.
د مدني فعالانو په تازیتوب برهان الدین سیرت وویل،
کچیری د تذکیرو د ګمارنې پاړه د ترسره شوی غیر عادلانه ازموینه لغو نشي، موږ هم د همدې خبرې طرفدار یو چې په ختیځ کې به موږ برېښنایي تذکیرې نه اخلو. افغانستان چې اوس په کم حالات کې دی، موږ اوس هر ورځ خلک سولې ته لیواله کیږي. پروسونه په استفادې باید ولسونه سره ګنډل شوی وي، نه دا چې نن موږ د دې ځای نه د شکایت غږ پورته کړو.
دی وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د توضیح لپاره څه کم 1500 کسان د ازموینې په نتیجه کې بریالي اعلان شوي چې د ختیځو ولایتونو ونډه پکې په نشت حساب ده. دی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي چې په پښتو او دري ژبو ازموینه واخلي او یا هم نیمایي سوالونه په پښتو او نیمایي هغه یې په دري ژبو راوړل شي او له سره ازموینه واخیستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم د قبایلي سیمو نه دوه رپورټونه لرو، یو له جنوبي وزیرستان او بل د مهمند ایجنسۍ نه. د جنوبي وزیرستان د هیبت خیلو قبایل وایي د تیرو څو کلونو راهیسې روانو جنګونو دوی ته په لویه پیمانه تاوانونه رسولي. دوی وایي سیمه یې د ژوند له ټولو سهولتونو محرومه ده خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. د مشال همکار سیلاب مسعود پرې راپورټ جوړ کړی.
د دغې سیمې اوسېدونکی یو قبایلي محمود خان وایي
په د وطن کوله شي چې میش تعقیب تکلیف ورسه د داد برداشت نه بهر دی. خبره داسې چې د میش د سکولې د روډې دغه ډېر سخت ضرورت دی. بل ورسره د میش میلې پاغري نه شي جوړې وې. یو میل مځکه نه لوند او خورې خژولې در هغه میلې میش او وس په 50 لکه په 60 لکه نه شي جوړولای. دا د میش غونډه تباه دي. دا غټ غټ کورینه د میش ړنګ دي. د وسا پرې میش ته 40 لکه روپۍ نه دي ملاو شوې. د میش د انسانونو د زندګۍ واته هیڅ قسم سوالات نشته.
د یو بل قبایلي یوسف خان خبرو ته غوږ کېږدی.
دا را ډېر دا علاقہ دو ریزا علاقہ دو دولتا ڈرا گٹا بو دی دو او پداش اسکول اسپتال او روڈ یہ بے مشتا یت سہولت نشتا دے او دے میش دے خال کے تعلیم نشتا دے ادغه پوا جا دے میش پتا شوی دا یوشتم پڑے شے چ انسان میشتا ورسے دو یہ میج دے دارے علاقے بجلی نشتا دے بلب ندل دلائی لالٹمینا او ڈیوے بلائی میج
د دغو کا بالیانو دے مشکلات او غشتنو نامے چ پکومی اسمبلی شے دے سفران دے قائم کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کہاں آغوی وویل
ذرا بخیر متعلق دا دخل کے خبرہ دا 100% صحیح گانا دا واقعی دخل کے پا یشون نے پا خرے پا غوائی بندے پا سارینہ بندے دا ملے جلے کری دی دے غرے پا سارینہ دی پا ورخی نقشے دی دا لکا لشکی دا دومت نظار نا لبے دو فوش تا پکور دی دلی دلی دو پکش موجود دی قربانہ ای برکر لے دے دغے علاقے نشاندہی چا تا وکو حکومت وقوف فدا سیکریٹریٹ ته وقوف میزو کوشش دا کوي چې د ژوند تراول بنیادی سہولتینا د ریټول د پیراټ را دی ورسول کوشش وکړي.
د درای بدخل کا بالیانو دا جواتا کړه چې کا حکومت دوی ته پام ونه کا اور پیش مشکلات ورته سم نه کړل بیا با په درای بدخل کې دوی ته ژوند تراول ناممکن شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
د مومند جن سید یک غوند بازار دکاندارانو وای په 2010 کال کې دغلته تر سره شوی بمی چودنې نه پس نیمایي بازار ختم شوی او پاتې نور کسان هم د امنیتي ستونزو له کبله د خپل کاروبار د ختمولو او نور سیمو ته د کډه کېدلو په اړه فکر کوي. شانواز ترکزی د یک غوند بازار په اړه یو راپور جوړ کړی چې په شریکه یو
په کال 2010 کې د یکغون چاودنې وروسته د دې بازار کاروبار تر نیمایي زیات ختم شوه. د یکغون بازار دکانداران وای چې وړاندې به د هغوی بازار لکه د پیښور د بازارونو آباد وو او په یکغون کې به د نان کسټم ګاډو ترڅنګ د نوو او زړو وسلو دکانونه هم وو چې خستونکي به د خیبر پښتونخوا نه علاوه د پنجاب هم وو. ولې نن وختونه په دې بازار کې یوازې د نږدې کلو ولس سوداګانو لراځي. جانس خان اپریدی وای چې هغه 40 کاله وړاندې یکغون ته راغلی او هم په دې بازار کې د وسلو جوړولو کار شروع
روزگار پہ دمرا کمزور ہے.
عصمت اللہ یو سپین گیری دے اوائی چی پا کرلو لسوا او یو کم اتیائیم کی پا یک غون بازار کی دکان نے ولیو او دغه دکان لبای ل افغانستان سوداګان راوړي. خو بیا د یکوند 14 ورستو دغه دکان هغه پرې خوت
چې زه یو معمولی غونته دکاندار ما خو زما په دې کې 30-40 هزار روپیا د ورځې دکانداری کې ده.
د دماکی نه دی خواته دا بازار بالکل ختم دی. دلته و مونږ ته د مردان د سواد د پنده د لاهور د ټول گاکونه به مونږ ته را د لاهور پورې به زمونږ مالونه تلو.
دا یکوند سرکاری کالونه پشا وړاندې وختونه د ماربلو کاروبار کېده، ولی د چاودنې وروسته د یکوند نه دغه کاروبار شوقدر او نورو سیمو ته یوړې شو. نو ورسره د ګاډو اډی او مستریخانی هم له دې ځای لاړې.
زمانو مزامل دی کاروبار مې سپر پارک دی د غټو ګاډو او د دماکی نه وروسته خو بیا د یکوند بازار تقریبا د نیمې نه زیات ختم شو. دوکانونه هم ټول ولوېدل، د خلکو تاوانونه هم وشول. زما پکې تقریبا څه 1,00,000 پورې تاوان شوی و. د سامان مبلین وغیره دا ټول رالوېدلي وو.
یکوند د محمد جنسی اولنی بازار دی چې نن وختونه پکې د زیاتې سیکورټۍ له وجې ولس هم نه خوښوي چې روزګار پکې شروع کړي، او وایي چې که د کومبل روزګار وسې وشو نو ممکنه ده چې له دې ځایه خپل روزګارونه کومبل ځای ته یوسي.
د دې خپرونې رپورټونه هم دومره و. اخري رپورټ مو د شانواز ترکزي نه اورېدو. اوس خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو د اباسین سیلاب په واز د شرر صافي د کلام اورئ.
Shabbat
ಸಲೀ ಪರಂಗ ದಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ